السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي راډیو ته غوږ یاست. په روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي. نن د لغمان پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې عصمت څاروان راسي پروګرام پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بګرام هوایی اډه د افغانستان لوري ته وسپارل سو. د امریکا، تاجکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان خبرې وکړې. اسرائیل په غزه کې بیا هوایی حمله وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل سوه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امانن په ټویټر کې لیکلي لدی هوایی اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډې به تر دې وروسته د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې کار اخیستل کیږي. دغه هوایی اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه، په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي چې امریکایي او ناټو ځواکونه کاروله. وسلوالو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستانه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلینکن پرون په واشنگټن کې په یو غونډه کې له خپل ازبکستاني سیال عبدالعزیز کامیلوف سره په خبرو کې ویلي، واشنگټن او تاشکند د افغانستان په څیر مسایلو کې ګډې ګټې لري. ښاغلی بلینکن ویلي د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهریدین سره په کتنې کې هم پر افغانستان بحث کړی او د خپل هیواد د تعهداتو یادونه یې کړې ده. دا کتنې داسې مهال کېږي چې په وروستوي کې په افغانستان کې په لسګونو ولسوالۍ لاس پلاس سوي او د نورو سیمو د لاس پلاس کېدو اندېښنې هم زیاتې سوي دي. دغه راز د افغانستان په شمال کې د طالبانو پرمختګونو د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکي دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نت پرایس پرون خبرلانو ته وویل،
اني اټمپټ ټو انستال A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او پټول نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو لکلونو جنگ او لکلونو له تاوتریخوالي کړيږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه نسي منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د مرستو پر دوام او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دواړو مشرانو نن په ارکی له کابل سره د واشنگټن د همکاریو د دوام ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نوي فصل او له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس پلاس کېدل زیات سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې وژل سوي او 59 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتګ پر لار ځای پر ځای سوي وو شنډ کړای سوي دي. د اسرائیل جنگیل وتوکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي د حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري ورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په می میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 11 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو دریمه لړۍ ده. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 400 واوښت. د کورونا وایرس دلټا بڼې چې لومړی په دغه هیواد کې ثبت شوه، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر نږدې 4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمیر شایي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هند روغتیا وزارت نن جمعه د 4 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. د پدې معنی چې لیون میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای سي. میسي او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال لوبډلې د بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د تمدید څرک نه تر سترګو کیږي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او لغمان ولایت ځانګړې ده. لغمان د کونړ، نورستان، ننګرهار، کابل، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 3,842 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز مهترلام شار دی. د تیرو ځلونو په شان د لغمان والی لشمنی سره سره په خبرونه کې ګډون کولو ته حاضر نشو. د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال او د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشایی زموږ میلمانه دي. دوی ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د لغمان اوسیدونکو ته هم بلنه درکوم چې د خبرونې په ترڅ کې آزادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د لغمان د ولایت د مسایلو په اړه زموږ له درنو میلمنو شاغلیو سنگروال او پشایی څخه پوښتنی وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی د لغمان د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال صاحب، در راپورونو لمخې د لغمان ولایت وضعیت په وروستیو څو میاشتو کې خراب شوی دی. البته په وروستیو یوه میاشت کې تقریبا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی، خو په لغمان کې اوس مخکې دا وضعیت خراب شو. نږدې و چې ولایت په کامل ډول سقوط شي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه دی؟
مننه ژوندی وسیګی صاحب، زم خپل سلامونه احترام تاسو ته او آزادۍ را دوړونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ویلې چې ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت او محاربوي وضعیت ډیر زیات وخیم شوی او سخت شوی ده. او دغه وضعیت معلوم ده چې دغه حصہ اول د لغمان نه شروع شو، د دولت شاه ولسوالۍ دلته سقوط وکړ، ورپسې د ورتګو میدا د لوګر دغه ولسوالۍ سره سقوط شوی. د تعداد اوس تقریبا پلسګونو ولسوالۍ ته رسیږي د طالبانو لاس ته وغورځېدلی. خو په دې شپو ورځو کې د لغمان کې جنگ البته محاربوي وضعیت یو څه ناڅه مهار شوی، کنټرول شوی ده. د لغمان د مهترلام ښار نه هغه امنیتي کمربند تاو شوی ده. که څه هم طالبان کله ناکله په دغه امنیتي کمربند باندې بریدونه کوي، خو دلته د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ کیږي. غټه ستونزه او مشکل چې اوس په دیش په ورځو کې د لغمان ولایتي اداره ورسره لاس او ګریوان ده، هغه د علیشن د ولسوالۍ وضعیت ده او د بادپخ د ولسوالۍ وضعیت ده. دواړه ولسوالۍ په ډېر قوي محاصره کې دي. هلته اکمالات او تحکیمات نه کیږي. د کلي اردو یا د مرکزي د لیوانه هلته اکمالات نه کیږي. شخصا ماته د علیشن د ولسوالۍ او د دولت د ترڅنګ د بادپخ د ولسوالۍ سربازان زنګ وهي، هغوی خپل وضعیت ډیر بدخي په حتی زمونږ د زخمیانو د انتقال د مړو د انتقال لپاره هیڅ امکانات نشته ده. نو په مجموع کې د افغانستان وضعیت خراب ده. امنیتي وضعیت، جنگي وضعیت، ولسوالۍ یو بلې پسې سقوط کوي، د طالبانو لاس ته غورځېږي. نو طبیعي خبره ده لغمان هم د افغانستان د جغرافیه یو برخه ده. لغمان هم له دغه پیښو نه بې برخې نه ده.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې. ښاغلی حنیف الله پشایی، د ځوانانو د پارلمان غړی، ستاسو په نظر د امنیت ترڅنګ د لغمان د خلکو بله عمده ستونزه څه ده؟
سلامونه تاسو، استاذ ټول اوریدونکو او قدرمن میلمه ته وړاندې کوم. د لغمان په ولایت کې مسو همدستون چې هغه لزی ګندې هم همدغه د نام نه شتون دی، چې د نام نه پښتون کې زمونږه هغه ټولونه مهم فکتورونه او سکتورونه چې دی هغه ځان منشوي دي. په خاص توګه د غوړم د دوو سکتورونو یادونه کوم چې یو هم معرف او بل هم زمونږه اقتصادي سکتور دی. زمونږ دواړه سکتورونه د لغمان په ولایت کې د یو بد برخلیک سره اخته دي. زمونږ په ولسوالیو کې د معرف کیفیت صفر سره ضرب دی او د معرف په برخه کې زمونږ کوالټي بيخي ختمه ده او تر څنګه زمونږ اقتصادي سکتور متاسفانه ډیر زیات ځان منشوي دی چې هر ورځ زمونږ دلته هغه لوستې ځوانان د لغمان او بل اخره افغانستان ترکیه او په غیر قانوني ډول باندې زمونږ همسایه ممالک ته د غریبۍ په خاطر روان دي. دغه نامنی د باعث شوی دی چې زمونږ معرف فوق العاده ځانمن او سه خصوصي سکتور لمنځه یوسي.
بله تاسو ول چې معرف او اقتصاد سیده چې له جنگ سره اقتصاد زیانمن کیږي او مخکې شاغل سنگروال دی یوازې د دوه ولسوالیو یادونه وکړه چې علي شنګ او بادپش معاصره دي، نور ولسوالۍ یعنی په نسبي ډول وضعیت پکې ښه دی، نو بیا ولې معرف پکې له بد حالت سره مخامخ دی؟
د څنګهوال څخه په نظر ته په احترام البته د قرغیې ولسوالۍ په استثنا نور لغمان کې ټولې ولسوالۍ زمنګ نام نه دي. هغه دولشا ولسوالۍ زمنګ نوم دا اوس سقوط ده. د علیشنګ ولسوالۍ فقط دوه امنیتی برخې یا دوه امنیتی ساحل چې یو د قلې نجیل ده او بل خپل د قلې د علیشنګ ولسوالۍ مقر ده، دغه دوه موقعیتونه زمنګ د حکومت په اختیار کې دي. نور زمنګ علیشنګ ولسوالۍ فوق العاده نام ده، علینګار ولسوالۍ پاینې برخلیک اخته ده، بادپخ ولسوالۍ پاینې برخلیک باندې اخته ده، او د مهترلام یوش مرسیمې امنیتی سکتور چې دی دا یو ډیر غټه سردردی ګرځېدلې ده. او په دې معنی د نامنې شتون البته او د معرف مخکې هم د ولسوالۍ کې په معرف باندې کنټرول موجود نه و، او اوس نو چې کله هلته د دولت مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې راغلي هغوی عملا اعلان وکړ اوس ټول مکاتب به مدارسو ته ځي او خزینه باندې بندیزونه ولګول، او په نارینه چې کوم څوک ځي هغوی به صرف او صرف هلته اسلامي زده کړې کوي او ورته نورې مسایل او نور شرایط هلته کېغوستل. په هغه سیمو کې لکه په خلکو باندې د په زور باندې د وشر راغونډول یا د ګيري مسله راځي، دا ځینې مسایل خو زمونږ دینی او کلتوري مسایل دي، هغه کې زمونږ ټولنه کې مشکل نشته. که څوک وي ګيري پرې دی ګيري مو پرې دا زمونږ سنت دی، بالکل منل کیږي. د اسلامي زده کړو مخالفت هم څوک نشته. اما په دغه په 2021 کال کې د عصري علومو مخنیوي او تحمیلي رژیم نور شیانو په خلکو باندې ځینې مسایل تحمیلول، دا نو د معرف سکتور هم لمنځه وړي او هم یو د پخوا څخه پکې خوراجاتې ستونزې وي، او اوس عملا دا په دې معنی ده چې د معرف سیستم ته د پایټي کې خودل دي.
بله سنگروال صاحب، مخکې هم ځینو خلکو ویل چې طالبانو په یو شمېر سیمو کې شونځو ته اجازه ورکړې ده او دا اجازه موقتی ده، او کله دوی قدرت زیات شي زور زیات شي بیا دغه مخه هم نیسي. قومي مشران او سپینګيري او د ولایت نور مخاور ولې له دوی سره خبرې نه کوي چې شونځي په مدرسو نه بدلوي، مدرسې د خپل ځای کې وي او شونځي د هم په خپل ځای کې؟
زه خو دا نوې دا خبره اورم چې شونځي یا مکاتب دي په مدارسو باندې بدل شوي وي، یا په لغمان کې یا د افغانستان په نورو ولایتو کې چې هغه د طالبانو تر تسلط لاندې دي. البته ځینې مضامین چې هغه حذف کړي ځینې هم، البته یو مضمون دغه د فرهنګ په نامه باندې د کوم مضمون دغه بدل کړی، او تر څنګ چې دینی مضامین د قران کریم زده کړی وي هغه په اونۍ کې یو مضمون و د طالبانو په ساحو کې هغه زیات کړي. فکر کوم دغه سي اقدام دا د افغاني ټولنې د کلچر او د فرهنګ او د عقیدې سره کوم په تضاد کې نه ده، بلکې دا یو حمایه ده. په لغمان کې زه د پښتنې صاحب هغه ته نظر ته کمال احترام لرم، خو یوازینی سکتور چې په لغمان کې هغه برحال ده او هغه هم د مخالفینو په ساحه کې یا د طالبانو په ساحه کې یا د هم د دولت په ساحه کې فعال ده. البته تخنیکی ستونزې به وجود لري، مسلکي استادانو نشتون دا به هغه لري، خو دا ټول د جنگي وضعیت او روانو حالاتو پورې تړلي. هغه ملک چې هلته جنگ وي هلته دولت یا د دولت مخالفین ماشه په ماشه اوسي.
بله جنگ به تر قیامت روان وي، اما دا کارونه به هم بي بر سره په افغانستان کې داسې کومه نخ هم نه لیدل کېږي چې جنگ د ختمی شي. او پخوا هم همدغه پلمه وه چې دوی 90% خاوره په لاس کې درلوده او هلته هم همدا ویل چې جنگي وضعیت دی. لیکن پېښی صاحب، تاسو وایئ چې شونځي فعال دي، څومره نجونې شونځیو ته ځي په هغو سیمو کې چې د دولت له کنټروله وتلي دي؟
یو مکتب هم چیرته تاسو خلاص نشئ پیدا کولی. که تاسو د دوله شاه ولسوالۍ وګورئ، کالیشنګ ولسوالۍ، د ولسوالۍ مقر څخه دیخوا هغه مکاتب هم اوس نشته. لینګار ولسوالۍ، بادپخ ولسوالۍ، دغه ټولې ولسوالۍ چې مونږ یادونه کوو هلته د نجونو پر مخ باندې مکاتب تړل شوي دي، او نوې اعلامې او د هغوی نوي مسایل چې 15 موارد یې په ولسوالۍ کې اعلان کړي دي، د هغې څخه یو د نجونو د ښوونځي تړل دي، او بل دا د اسلامي مضامینو د تدریس مسله ده چې دا نوي مسایل دي. او متاسفانه نن لا تر ټولو بد خبر دا دی چې حتی زمونږ علیشنګ په ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي سرتیري وژلي دي، د هغوی د جسدونو انتقال مخنیوی هم کړی دی. تاسو میاشتې په موټر باندې هوانونه ورکړي دي. دلته دا د حتی دغه د جنگ اصول هم نه مراعت کیږي، او ورځ تر بلې د وحشت لړۍ او دا غځېږي، او دلته د وحشت د خپراوي د مخنیوي په خاطر هیڅ تصمیم نشته. کوشش دا دی چې د دولت مخالفین یو نوه په ټولنه کې ډېره زیاته وحشتناکه ویره خوره کړي، او همدغه ویره د باعث کیږي چې نه زمونږ ښوونځی خلاص وشي، نه زمونږ اقتصادي سکتور پیاوړی ومومي، او نه هم زمونږ اجتماعي مسله.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. خپرونه لغمان ولایت ځانګړې ده. د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشایی او د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال زموږ بلبان دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ټلیفون شمیرې د 0993-2540 بیا ویم 0993-2540 او یا هم 0923-2555 اوریدونکي لرو ځر راو پیژنئ. مهرباني کوئ مهرباني سم تاسو. وعلیکم السلام.
سروال ته سلام استاد مسی څنګه جوړ په خیر
سلامت اوسې مهرباني.
محبوبلا جرمل هم د کندوز څنګه ځان دته ولې
جرمل صاحب کندوز څخه مهرباني به تر د چید لغمان اوسیدونکو ته نوبت ورکي. مهرباني به هم
دغه خاص د میلمنو څخه مو یو پوښتنه دا ده چې د تا وزارت د ځینې ولسوالۍ په باره کې نسه د نقیس معلومات خپروي، یعنې طالبان یو سوای دوی یو سوای دوی بل سوای، نو د دوی دغه معلومات هم دغه اجاوي چې داسې هلته اوس مکمل څو ولسوالۍ طالبان په لاس کې دي.
مننه مننه. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کلمه شتاچ درانه مرمانه
سلامت و سی لکم زین خبری کوی
ایمان نه
لکم زین
ایمان
شسد
کشتای دار بپشی سبر چی در اغمان ولایت تالات ولی داشتر کرکی چون.
بله خا. بل اوریدون که لرو تاسیم زن معرفی کهی. آزادی راژیو مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دور خیب خیر رو
لکم زی خبری کهوی
لکنار خبری کهوی
شا سیب خیر الله سیب اوائه پشتانه متصده
سیب که وسی تالیبان رو سکم نرمه کرده اگه چه غنم در سوال نکرده ده.
ښه صاحب مننه. طالبان هیڅ کلم دغه خبرونه ته نه حاضرېږي. موږ په ځلونو ورته ویلي دي. البته په ولایت په ولایت خبرونه کې عموما موږ چارواکي دعوته وو. متاسفانه چې د لغمان والی د تل پشان بیا هم حاضر نه شو. درې څلور ځلې مخکې هم د وعده کړې دي لیکن حاضر شوی نه دی. بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوي. مهرباني.
وعليكم السلام. تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او ملمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ. مهرباني.
خالد هم د ننګرهار نه زنګ وهلی.
مهرباني خالد صاحب.
ملمنو نه پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې
د لغمان ولایت د اکثریت ولسوالیو په سقوط کې ځایي چارواکي او ماتیل اختري وکیل صاحب وکیل صاحب نه او د ځوانانو پارلمان غړي نن پوښتنه دا رچ تاسو به دا کله سوئ
صحیح بل اوریدونکی لرو یو بل اوریدونکی ماورو بیا به میلمانه ځواب ووایي ځان راو پیشنی او ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه له راډیو لطفا لرې شي کنه بیا مجبوری شو چې ټلیفون مو قطع کو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام شه محترم صاحب لکه راډیو او تاسو ته دیږي
مهرباني کوئ له کوم ځای خبري کوئ؟
ننګرهار ولایت نه درایم.
شه عبدالله صاحب مهرباني.
نو سلام چې یو پښتنه مې دا کوله چې مخکې دا تاسو کوم ملمه چې هغه دغه وکړه تاسو سره دغه شریکه کړه تاسو بیا وتی چې دا نوي کیسه د خاره چې دا اول تلاس کې هم داسې مسله وپوه شي دا خو ښکاره تاسو د اول ملاتړ کړی بیا چې تاسو خبریالان چې کوم مشکل پیدا شي نو بیا تاسو دغه کړه چې خبریالان دې طرفه خبرې جوړې شي دغه داسې ده.
بله نو آیا د سینو آیا مکتبونه د طالبانو په وخت کې بند نه وو؟ دا اوس څه واقعیت نه دی، دا خو ښکاره خبره ده. د نجونو مکتبونه بند نه
وو؟ زه دا اوس ښکاره د خپل سترګو لیدلی حال وایم. همدې لغمان ولایت کې ننګرهار ولسوالۍ کې طالبان خپله راتلل دي مکتبونه څارنه کول او دا وایي دغه کول درسونه کتنه کول.
زما سوال ته ځواب رانه کو. آیا د دوی د حکومت په وخت کې ټوله د نجونو ټوله ښوونځي بند نو او امدا اوس هم په کومه ساحو کې چې طالبان دي هلته نجونې په دولسم ویلی شي، یولسم ویلی شي، لسم ویلی شي؟ مننه کور ودان له تاسو سره باید بحث وکړو. یو اوریدونکی بلم شته، تاسو زر راو پیژنئ آزادي راډیو.
وعلیکم السلام کاروان صاحب، جوړې بخیر
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای؟
د کابل نه عمری صاحب. خیر کاروان صاحب جوړې خیرات
شه صاحب. مهرباني کوئ عمری صاحب زر پوښتنه کوئ چې میلمنو ته نوبت
پوښتنه مې دا پوښتنه ده ولسوالۍ خو د ټول افغانستان ولسوالۍ طالبانو لاسو ته ولوېدې، خالي ولایتونه پاتې دي. ښه
پښتنه د لغمان په اړه وکړه
په صحیح معنا دغه وکړي خالي ولایتونه.
مننه مننه، تاسو لکه چې کار پوښوي او د لغمان په اړه پښتنه نه لري. نو ور به شو میلمنو ته. لومړی سنگروال صاحب، اوریدونکو مو وویل چې کومې ولسوالۍ یا څو ولسوالۍ د دولت په لاس کې پاتې دي او څو ولسوالۍ په لغمان کې د طالبانو په کنټرول کې دي؟
محب الله زیارمن زور دا پښتنه کړې وه د کندوز نه، هغه ویل چې دلته زه د نقیس طالبان هم دعوتي دي ولسوالۍ د نیولو او دفاع وزارت هم د ولسوالۍ د بیرته نیولو. لغمان کې فقط یوه ولسوالۍ د دوله شاه په نوم باندې ولسوالۍ هغه مکمله د طالبانو لاسته غورځېدلې ده، او الینګار، الیشنګ او بادپخ ولسوالۍ چې دا د دولت په لاس کې دي، البته مکمل ډول باندې نه. د ولسوالۍ ودانۍ او د هغې خوښه امنیتي پوستې له دولت سره دي، هغه هم د محاصرې فلسطیني چې دولت ورته توجه ونه کوي، نو امکان شته چې دا هم سقوط وکوي. بالخصوص د علیشنګ او د دوله شاه ولسوالۍ، د بښنه غواړم د بادپخ ولسوالۍ نه تلف مخکې چې مورته اشاره وکړله، د دې ولسوالیو وضعیت نو بیخي د اندېښنې وړ ده، بیخي د سقوط ته نږدې شوي دي. نو الینګار کې فقط یوه ولسوالۍ د طالبانو سره ده او درې ولسوالۍ د سخت محاصرې لاندې دي. مرکز مهترلام خار او د کرغیو ولسوالۍ مکمل د دولت تر کنټرول او د دولت اداره پکې فعاله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. پشای صاحب، یو اوریدونکي وویل چې د لغمان حالات ولې کړکېچن شول او ژر کړکېچن شول، دوی ته څه وایست؟
دا چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفینو کوشش کوو چې د هیواد ځینې ولایتونه تر خپل بریدونو لاندې راولي، ځکه دوی غوښتل چې د ترکیې د کانفرانس یا د ترکیې د بحث لپاره ځان سره یو څه ولري چې د خپل قوت ازمایي دلته کړي وي. نو همدا علت شو چې دا چې د لغمان ولایت اراضي ډېره زیاته پیچلې اراضي ده، نو بلاخره دوی هغه د افغانستان درې ولایتونه یا څلور ولایتونه چې دوی خپل د جنگ لپاره ټاکلي وي، یو یې هم لغمان و، چې بلاخره په مختلفو سیمو کې هجومي عملیاتونه ترسره کړل او حتی تنها د لغمان د دولت مخالفین نه، بلکې د کونړ، نورستان، ننګرهار، کاپیسا د کابل د یو شمیر سیمه دغه سیمو د دولت مخالفینو لومړی له دولت شاه ولسوالۍ څخه خپل تحرکات شروع کړل چې بل اخره همدا لامل شو چې موږ د دولت شاه ولسوالۍ مللا څور کړل. دا یو یو د اوله څخه یو پلان ټول شوی برنامه و د دولت د مخالفینو لخوا نه چاغو خپل چې دغه د پیچلې اراضي شتون او د دولت د مخالفینو هجومی عملیاتونه شاید د باعث چې د لغمان ولایت سقوط شي. دا اما دلته د دې ترڅنګ د لغمان ولسونو هم د وضعیت څخه اندېښنه درلوده. تقریبا اوه میاشتې دلته د دولت شاپ ولسوالۍ کې اندېښنې وې، جنگ موجود و، خلکو په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، په غونډو کې، له مختلفو ادرسونو په مرکزي حکومت باندې غږونه هم کول، خو متاسفانه دلته چې تر څو پورې وضعیت ډېر زیات اندېښمن شوی نه تر هغې پورې ځانګړې توجه او پاملرنه ورته نه کېږي. په هر صورت همدغه عوامل ول چې بالاخره د لغمان په ولایت کې جنگ شدت ومونده، چې تر اوسه پورې زمونږ د لغمان ولسونه له دغه جنگ رنج وړي. ډېری وطنوال زمونږ داخلي بې ځایه شوي دي، ډېر زیات ملکي تلفات مو درلودل، او دا اوس هم عملاً موږ په ځینو سیمو کې د جنگ د شدت شاهدان یو.
بله، ډېره مننه سنگروال صاحب. خالد له ننګرهار څخه ویل وایي ځایي چارواکي او مافیا د دوی په وینا د امنیت په خرابوالي کې رول لري، دوی ته څه وایست؟
مخکې داسې اوازې وې چې د دولت شاه ولسوالۍ او تر څنګ یې نورې امنیتي پوستې چې یو د بل پسې مسلسل سقوط وکړ. البته دلته د پارلمان ځینو غړو ته دا ګوته نیول کېدل، خو نه، زما په فکر باندې قضیه داسې نه وه. په ټول افغانستان کې دا ستونزه او مشکل رامنځته شو، ولسوالۍ سقوط شوې او امنیتي پوستې سقوط شوې. او بل هغه څوک چې په دې قضیه کې یادول کېدل چې دوی ګواکې دې ولسوالۍ په سقوط کې یا د امنیتي پوستو په سقوط کې لاس لري د مخالفینو سره یا نور کم امکانات لري، هغه خبره حقیقت نه درلوده. هغه څوک چې دا ګوته ورته نیول کېدل هغه دومره امکانات نه لري چې په لغمان کې هغوی ولسوالۍ سقوط کړي یا طالبانو ته زمینه برابره کړي چې امنیتي پوستې ونیسي. نو طبیعي خبره جنگ ده، نو جنگ کې کله یو جانب ګټونکی وي او کله به بل جانب ګټونکی وي. او په دغو شپو ورځو کې ټول افغانستان کې د دولت مخالفین یا طالبان هغوی یو څه ناڅه په بعضو ساحو کې برلاسي.
بله، ډېره مننه کورودان. پشایي صاحب، تاسو مخکې ویل چې اقتصاد هم ډېر زیانمن شوی دی، اوس خو د کښتو کاروندو وخت دی، که د لغمان د خلکو په اقتصادي وضعیت خبرې وکړي، د خلکو وضعیت سره له دې چې جنگ خراب کړی دی په مجبور کې څنګه دی؟
متاسفانه د جنگ شدت زمونږ اقتصادي سکتور ډېر زیات زیانمن کړی دی. متاسفانه بیا په یو شمېر سیمو کې د ولسونو لخوا نه حتی خبرې هم د دولت د مخالفینو سره وشوې چې دوی د لنډ مهال دپاره دغه جنگ ودروي تر څو دوی حداقل هغه حاصلات چې په ځمکه کې دوی اوس رسېدلي دي دوی په کور ته یعنی دننه کې هغه حاصلات ترلاسه کړي، بیا دوی جنگ وکړي. حتی دوی سره ژمنې او وعدې هم وشولې چې د الینګار پولیسوالۍ کې، د الیشنګ پولیسوالۍ په یو شمېر سیمو کې دا ژمنې هم وشولې، خو متاسفانه د دولت مخالفینو بیرته خپل هغه تهاجمي حملې ایجاد کړلې. د ډیرو مناطقو کې د خلکو فصلونه هم خراب شول، د خلکو فصلونه په خپل ځمکه پاتې شول، دوی ونه توانېدل چې هغه فصلونه خپل کورنۍ ته بیا زمونږ یو خو د لغمان دغه پیچلی اراضي او د لغمان د خلکو اقتصادي وضعیت له اول څخه څنګه چې باید وو چې هغه څه نه ده، یعنی د فقر هغه ځینو مناطقو کې هغه د سری کرخې تر لاندې ژوند کوي. اما بیا د جنگ شدت او په جنگ کې د جنگي اصولونو مراتول او په خاص توګه صرف او صرف عام خلک د خپل دی د جنگ قربانیان کول او عام خلک ټارګټ کول په خاص توګه د اقتصاد لپاره، نو دا ټول اندېښمنه واجب دی چې اوس مهال د لغمان او په خاص توګه په ولسوالیو کې جریان لري.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی سنگروال، کوم فیسبوک ته کتلی وی او وی ګوري هر ورځ د جنازو فاتحو اعلانونه دي ځکه چې کورونا په اوج کې ده. نن مو له کونړ څخه راپور درلود وای سره لدی چې درګرده جنازې دي او فاتحي دي، لیکن بیا هم خلک روغتیایی سپارښتنې نه رایتوي، میلې کوي او غونډې کوي او ودونه کوي او په یو ځای کې سره راټولېږي، دغه مسایل په پام کې نه نیسي. په لغمان کې څنګه خلک څه ناڅه روغتیایی اصول او مقررات رایتوي او کنه؟
متاسفانه له بد قسمته لکه د افغانستان نورو منطقو غوندې یا نورو ساحو غوندې د لغمان خلک هم دغه د ډاکټرانو سپارښتنې طبي سپارښتنې نه مراد کېږي دلته، او څنګه چې مناسب ده هغسې د کورونا جدي نه ده نیول شوې، او همدغه نه پاملرنه د دې باعث وه چې دا درېیمه سپه په افغانستان کې ډېره بده سپه وه د کورونا، او ډېر مرګ واړوه او ډېر خلک یې ووژل، او په هر کور کې که اوس درته ووایم د کورونا مرض میلمه ده او خلک په دې مرض باندې او په دې باندې اخته دي. نو یوازینۍ وجه د خلکو او خلک هم د مجبوریت نه دغه شی نه مراتوي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې دي، اقتصادي مشکلات دي، خلک نشي کولی چې
لیکن په ودونو کې ګډون یا په فاتحو کې یو ځای کېدل دا خو اقتصادي مجبوریت نه دی.
طبیعي خبره ده چې که اقتصادي مجبوریت نه ده نو کلتوري او فرهنګي مجبوریت ده. د ویریږي که زه نن د دې مړي ته لاړ نه شم سبا زه مړ کېږم، زما مړی به هم څوک نه خښوي، زما مړی پاتې ته به هم څوک نه ځي، خو خیر بیا هم دغه جدي مجبوریت نه ده. فرهنګي مجبوریتونه موږ کولی شو چې یو اړخ دی کېږو، خپل ژوند موږ ته باید مهم واوسېږي، نه هغه فرهنګي مجبوریتونه. خو په مجموع کې په افغانستان کې د کورونا مرض جدي نه ده نیول شوی، طبي سپارښتنې نه مراتېږي، او دغه سپارښتنې په لغمان کې هم نه مراتېږي. زه کله ناکله د په لغمان کې د کورونا د شفخانې د سر ورښکاره کوم، د مربوطه ډاکټران وایي چې روزانه د دې شفخانې نه د 15 او د 10 ترمنځ مړي د دې شفخانې نه وځي، او خلک په دغه رنځ باندې وژل کېږي. خو بیا هم خلک هغه څه چې خوښوي هغه کوي، د ډاکټرانو سپارښتنې، د ملای امامانو سپارښتنې، د منبر سپارښتنې، دې خاصه توجه ورته نه کوي.
بله ډیره مننه کوروادن. پشایی صاحب، تاسو مخکې ویل چې تعلیمي سکتور ډیر زیانمن شوی دی، ښوونځي بند شوي دي د جګړې له کبله خصوصا، آیا روغتیایي سکتور باندې هم اغیز کړی دی جګړې، خصوصا د وروستیو نامنیو؟
البته دا اوس موږ د دولشه ولسوالۍ لپاره دیش بستریز روغتون چې د حکومت لخوا نه آماده دی چې باید افتتاح شوی وی، او د لیشنګ ولسوالۍ لپاره 50 بستریز روغتون چې باید دا اوس افتتاح شوی وی، دغه خدمات آماده دي. متاسفانه هلته د نامنې شتون د باعث دی چې دوی دغه خدمات عرضه کولی نه شي، او یا هم د دولت مخالفین د عمل منفه خدماتو مخنیوی کوي. تر دې وړاندې هم دغه چې عیني ورته مشکلاتونه ول، هلته موږ ځینې کلینیکونه لرو چې متاسفانه کوالټي ډېره ضعیفه ده. هلته موږ نفوس ډېر دی، او رنگ رنگ امراض دي، خلکو ته دوا نه رسیږي. هغه څنګه چې باید یو ټولنه کې یو کلینیک یا یو شفخانه یا درملتون فعال وي، او څنګه چې باید خدمات خلکو ته وړاندې کړي، هغه چې هم د اول څخه هم موجود نه و. په نامو باندې موږ هلته شاید د کمیت له نگاه یو دوه ولرو، اگر چې هغه هم بسنه نه کوي، اما کوالټي له اول څخه بهتره نه و. چې متاسفانه اوس خو بیخي هغه مسایل د صفر سره ضرب شوي دي، او جزبي ترینه زخمي چې دی هغه د لغمان ولایتي روغتون ته انتقالیږي، او جزبي ترین مریضان چې هغه هلته هغه ته کې نه معاینات کولی شي، او نه هم د معایناتو فسیلټي هلته شته ده. نو ټول محترم خاطه د تداوی په نیت باندې راځي.
بله ډیره مننه خطرمن او اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. خبرونه لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال او د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشایی زموږ ملمانه دي. بیا هم تاسو ته نوبت درکو، اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام، او سنگروال صاحب ته، پشایی صاحب ته سلام علیکم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
زاهد الله ما د لغمان نه میاړي کني ولې دا د ګلزار سنگروال صاحب او د حنیف الله پشایی صاحب نه میاړه پښتنه ده. هغه کورنۍ چې د علي شنګ او د دوله شاه او د الینګار څخه بیره شوې دي، دلته د اطفایې په کم کې په هر هم پراته دي، دی اوبو شکل توان نه لري یعنی هغه اوبو څوک نشته چې اوبو ورته ورکړي یده کو غټ داسې واورېده ته اوسه پورې پشي چپته راغلی کروال چپته راغلی تاسو ولې دا د خپل ولس غمونه خورئ د ننګرهار نه کورونه راغلل دلته په درې منزله پنځه منزله کورو کې سرویس خو دلته هغه مجرین چې په مرمیو لګېږي او ماشومان یې مرو سوځول جل ووهل آین ته دې پورې چې کورونا ونیول څوک یې غمونه خوري.
بله صاحب ډېره مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ.
تاسو ته سلام کوم درنو مېلمنو ته هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ.
سلامت اوسئ. له کوم ځای؟
له لغمان نه مې اړیکه نیولې ده. د سنگنوال صاحب نه مې یو پوښتنه دا ده، والي صاحب هم مېلمه دي، نو دغه شفاخانه کې چې کوم مریضان راځي او کوم هغه جدي سپارښتنه نه کېږي، د ډاکترانو کانه بد چلند ورسره کېږي، یعنې چې ډاکتران نه سړی رهي چې بېخي ښه وضعیت ورته نه کېږي، حتی د دوا لارې چارې مورته لښي. یو پوښتنه، بل پوښتنه مې د سنگنوال صاحب دا ده چې په ښار کې اوس کومه غرفه چې روان دی ښاروالۍ لخوا نه ایښودل کېږي، آیا دې نه تاسو خبره سي نه او د کوم صحنو پورې دغه رسېږي؟
ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو.
هلو، سلامونه ګلونه احترامات نو منه محترم سروان صاحب تاسو او د لغمان محترم وکیلانو ته وړاندې
کوم.
عبدالله غبار یم د علیشنګ ولسوالۍ د ګنجون د کلی څخه.
مهرباني غبار صاحب، مهرباني کو صاحب.
محترم سروان صاحب، د وکیلانو نه مې دا پوښتنه ده چې دغه زمونږ د دې کلی نه پاس دلته یو پوسټ ده د دریساری په نامه، دلته دوره د لخوانه اګایز او یو رقم به مندازونه چي او دغه دیقانان او غریب خلک نشي کولای چي دوره د خپل اوس دنیالونو وخت دنیالو کې او پیازونه خو زمون خو ساس شو ځاروان سي او نور ترکاری زمونږ لخوا سره خاور شو. دغه د وکیلانو زمونږ دا غوښتنه چې تاسو د دې په باره کې سکړي او د کلینیکونو په باره کې دغه شان کې زمونږ یو ناچیزه غونډې کلینیکو او کلینیکوم انتقال شوی او مرکز ته دغه ولسونه ټول د صحت لنګان لاس غریوان دي. محترم سلوان سید،
ډیر مننه چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو لرو. تاسو هم ځان راو پیژنئ، بیا به ملوانه تاسو په خبرو تبصیر وکي. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني. لکم زه
سلوان صاحب، سلامونه احترامات دور رسیدي.
سلامت اوسئ. مهرباني.
السلام علیکم سلوان صاحب محترم.
استاد سی خبری اورو، مهرباني کوي لکم زه خبري کوم.
سلام صاحب، السلام علیکم سلام صاحب محترم. تاسو ته د استاد برانو خاغلو میمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تاسو کې هغه وخت تلیفون کړی چې د شین لغمان په نامه وای، خو الله دې په دې لغمان رحمېږي. اوس په لحاظ د کابل څخه تلیفون کړی او خپل اصلي ورځنګه د لغمان هم متاسفانه چې دغه خدایوالي او مخالفین او خدایوالو خو دغه واحد مو تاسو مخالفین په سور ورته بدل کړه او تمره مکرکت دې ته انده لکه دې نه فکر سره دي.
خیر، پښتنه وکي
روان تاسو علي څنګه څنګه دا مختاره کوي د راځي څنګه له سره نه ځم خبر کې دا څنګهوال څه بو سټای ته تمره معلومات نه لري موږ مغه صاحب واستو هغه کتان ته تلې چې سره لا باندې تاره نه جنګي چې نه اے د سالات درې د تخین دغه نه بار سیدل په نامه دره ده چنایا خپل کورونه راوړي دي، خپل کورو سره راغلي پراته دي، جنگيږي د جهاد په نام راغلي د پاکستان د اوسان د وطن دښمنان د دوی اقتصادي برنامه ده صدا دوی فرهنګي برنامه صدا دوی علمي برنامه صدا هیڅ څه نه لري. وطن راته تر په دره کې دامن دي نامي علامه علامه موږ تخت دي قبل تا الله یې بل غیبی تن برور
صحیح سو مننه
بشری شتا او دما څنګه ګزار څنګه
صحیح سو دوی به خبري وکي
تاسو د علیشنګ ولست څه کړی دي
صحیح سو ډیر مننه لټول اوریدونکو مننه دوی چې ټلیفونونه وکړل. زاهد الله لمړنه اوریدونکو اول سنگروال صاحب تاسو دوی ته جواب وای تاسو د علیشنګ د بیزای اولینګار د بیزای شو لپاره څه کړی دي، حتی دوی د تشاک وبم نه لري.
بلې، د علیشنګ او د علیشنګ د علینګار نه خلک بیزای شوي دي. دلته د محترلام خار د سلطان غازی بابا په نام باندې موږ شهرک لرو. دلته بعده کورونه چې هغه تکمیل شوي دي، فرعي کې دي، خیمې وهلې دي، دفاعي په نامه باندې موږ یو ساحل ورو دلته یو فارق ده دلته کم جوړ شوی ده موقتی کمپ دلته زیربتو ادارو تر خپل وسه پورې دي مهاجرینو ته مرستې حکومتونه رسولي دي زیربتو ادارو نه علاوه حوادثو وزیر په خپل د ولایتي شورا په غوښتنه دي هغه وخت دی والي صاحب په غوښتنه باندې د پوره مرستو او حکومتونو سره لغمان ته راغی مرستې حکومتونه راوړل او تر څنګ د لغمان پانګوالو تاجرانو هغوی بسپنه وکول حکومتونه وکول د دغو کورنیو سره البته غوښتنه د خلکو زیاته ده تقاضاوې د خلکو زیاتې دي ځکه هر سړی ځان مهاجر او مستحق ګڼي او مرستې حکومتونه چې دي دا محدودې دي نو تازه خبره ده ځینو دوستانو ته به مرستې نه وي رسېدلي یا به مستحق پاتې شوي وي او شکایت یې پر ځای باندې ده مرستې شوي د دولت لخوا نه د مرکزي حکومت لخوا نه د تاجرانو لخوا نه دا چې دلته ځینو دوستانو ته نه دي رسېدلي دا پړه به موږ د مهاجرینو په ریاست باندې ورواچوو یو څه ناڅه ستونزې او مشکلات د مهاجرینو په ریاست کې شته ده چې د سروې او د مهاجرینو او د مستحقینو د تثبیت لپاره د هغوی اقدامات ضعیف دي په مجموع کې دغه مهاجرین یا دغه بې ځایه شوي کورنۍ دې ته پام نه دي غورځېدلي غورځول شوي نه دي ولایتي ادارې لخوا نه د مرکزی ادارې لخوانه او نه هم د لغمان د پانګوالو لخوانه هر چا په خپل برخه کې هغه خپل مسؤلیت د خدای په وړاندې د ملت په وړاندې هغه وظیفوي مسؤلیت هم هغه شرط رسولای
بله ډیر مننه او پښی صاحب دوه مبردون کې د روختون څخه شکایت درلود ویلي چې ډاکټران له خلکو سره خصوصا د اطراف له خلکو سره بد وضعیت کوي او د شاروالي د غرفو په اړه به ورسته وکیل صاحب څنګهوال ځواب وای مهرباني وکړئ د اولی برخه په اړه تاسو تبصره وکړئ
د صحت په برخه کې همیش دلته ستونزې وي او اوس هم موږ د صحت په برخه کې خورا زیات ستونزې لرو مخکې هم په موږ استاد په دې باندې باسو شو د کلینیکونو او شبخانو په ولسوالیو کې او کدلته هم راځي موږ بارها ځلی په پی ډی سی مجلس کې یا هم په نورو هغه مجلس کې چې د صحت بخش مسولین هلته نشټول لري دغه بحثونه هلته کوو دغه مسائل ټول د کم د هیلمټ کم برنامه چې دغه خارجي ډونر لري موږ دوه سیاو روغتون لرو یو هم د هیلمټ برخه شفخانه ده چې دغه برخه کې چې دوی د ډاکټرانو ټریننګ دوا او دغه مسائل ټول دوی پر لري چې متاسفانه دوی ډیر زیات ضعیف دي او په لغمان په ولایت کې دوی خدمات همیشه د خلکو د ملاحظاتو سره مخ دي او خلک باندې همیشه نیوکه کوي او د باطا د دوا د پلورلو باسم راځي یا تاسو د ډاکټران له خوانه شخصي معاینه خانه ته د مریضانو غوښتل په ما په ترڅنګ له هغه نه د تقاضا کول د پیسو یا د او ترڅنګ هغه سره خپل سلوک نه کول دا ټول هغه مسائل دي چې په کراتو باندې موږ د اصلاح لپاره ولایتي ادارې هم کوشش کړي دي دوی ته توصیه ورکړي دي دوی ادارو سره تماس کړي یعنی موږ خپل په دغه بخش کې ولایتي ادارې ناغوري نه کړي اما دغه کوم مؤسسات چې دوی تر ډیره پورې ځان خود کفاځني او د حکومت کنټرول ته ځان نه راولي نو دلته د لغمان په ولایت کې د صحت په بخش کې البته چې مشکلات شته موږ توقع درته چې په خاص توګه کوم مؤسسات چې کار کوي د مشرتابو د لغمان ولایت لپاره تجدید نظر وکړي او د زمنګا د لغمان په ولایت کې د مهتلام په شمول په ولسوالۍ کې موږ د صحت په برخه کې د خوراجاتو ستونزو سره مخامخ یو یو موضوع چې تاسو مخکې د څنګهوال چې څنګه پښتنه وکوله خو زه غواړم په غیبه نه لګ رڼا واچوم چې داخلي بې ځای شو موضوع ده موږ دوه نو بې ځای شو لرو یو هغه دی چې د جنگ ځپلې دی یو هغه دی چې حرفوي دی دغه کم دلته چې کم دوه درې دانه مراکز جوړ شوی دی د کی اکثریت چې دی هغه حرفوي بې ځای شوی چې هغه یو خپل یو څوک دغه پروسه مدیریت کوي حرفوي شکل باندې چې دی چې هغه بې ځای شوی نه دی خلک صحنه ته دننه کړی همدا اله دی چې هغه اصلي حقدار کله کله د پاتې کیږي اما پروسه د دې په خاطر چې خپله مدیریت شي ولایتي ادارې یو ځانګړی طرز عمل ورته جوړ کړی دی کاوس هم څوک سرویشي ویني عمرسته او تمه رسیدلی هغه کول شي چې خپل د سیمه شورا ته مراجعه وکړي د کلی شورا ته اریس کیږي چې موږ د فلانی کلی ته مرکز محترم فلانی ته بې ځای شو یو هغه ته دی او د کلیو پرختار ریاست ته هغه لیږي هغه جدول کوي او اړوند مؤسسات او ملکی ادارې چې کوم سره مرسته کوي هغه جدول کوي او مرسته ورسره تر سره کوي
bale ډیر مننه اوس سنگروال صاحب دوی دی پښتني بل برخه دا و چې په شار کې شاروالي غرفه درولی دی او دا به دوام کوي او کنه. یو بل پښتنه هم د غبار صاحب و د درې سره پوسی څخه شکایت درلو چې به مونږ غرزوی او خلک کارت نه پریږدي. په دې اړه هم نظر څرګند کړي.
بل د مسترلام شاروالی چې اوس یو څه ناسه نوی شوې ده، البته رهبری نوی شوې، اصلاحات پکې راغلي دي. مخکې چې رهبری دي ځینو خلکو په لاس کې وه چې هغه د لغمان د خلکو ته نه ډېر زیات شکایتونه لرل، واقعا هغه ستونزې راولاړې کړې وې په شاروالۍ کې. بلکې یو چور او غصب فرهنګ رواج شوی و، خو اوس په وخت کې د شاروالۍ اجرات ښه دي په مجموع کې دي. البته د مسترلام د ښاروالۍ اجرات دغه د غرفو یادوري چې دی وکوله، دا د سړک په غاړه لې هغه کراچي ونان چې غیر منظم ډول باندې هم موټرو ته ستونزه جوړه کړې وه، هم هغه خلک چې تللې یا پیاده په دغه لاره به تلل جوړه کړې وه. اوس هغه کراچي ونانو دپاره په منظم شکل باندې غرفې جوړې شولې، البته داسې غرفې شکل کې جوړې شوې چې نه دوی د بازار خلکو ته ستونزه جوړه کړي او نه هغوی دوی ته ستونزه جوړه کړي. دغه غرفې چې جوړې شوې دي دا د یو پلان له مخې جوړې شوې دي. البته پلان یې هم ښاروالۍ جوړ کړی ده او پلان هم د لغمان د خلکو د مهترلام د خلکو د خیر دپاره جوړ شوی ده. دې کې کوم اهداف او کوم اغراض نشته بغیر له دې چې د لغمان بالخصوص د مهترلام د ښار ښکلا په پام کې ونیول شي او د مهترلام د ښاریانو هغه د تګ راتګ ستونزه پکې حل شي. او یو بله موضوع چې د شفاخانې موضوع یو نظر ور باندې زغم اوسومه جناب سروان صاحب، د لغمان د کلینیکونو یا د شفاخانې قرارداد یوې موسسې ته اوس ورکړل شوی ده. دغه یو دوه کاله کېږي د هیلنټ په نام باندې د لغمان ولسونه د لغمان خلک د هیلنټ موسسې د فعالیت د دې د کارکردګۍ نه کاملا ناراض دي. واقعا چې دا خلک چشم پوشی کوي، هغه خدمات چې د پروپوزر له مخې دې ته وزارت دې سره لاسلیک کړي دي، د پروپوزر له مخې هغه نه تطبیقېږي. له دغې موسسې نه مخکې د سویډن په نامه باندې مونږ موسسه درلودله چې هغې سره دا قرارداد شوی و. د سویډن موسسې به د خپل ځان نه هغه په عامیانه اصطلاح باندې د خپل جیب نه مصارف په مهترلام کې کول. دغه موسسه چې دا اوس د لغمان کې صحیح برنامه مخکېږي، دا د لغمان د خلکو په ګټه نه ده، د لغمان د خلکو په خیر نه ده. دا خلک د لغمان خلکو ته صحیح خدمات د هغه پروپوزل او د هغه قرارداد د اصولو مطابق مخکې نه وړي. که چېرته زما غږ وزارت عامې مسؤولین اوري یا د لغمان یا د نور زیرکته مقامات اوري، په دغه موضوع کې چې اوس بیا دا قرارداد نوی کېږي د لغمان د صحت او د برنامې قرارداد، هیله ده چې په دې موضوع په تجدید نظر وکړي. او دا قرارداد د موسسې سره ورکول کېږي د یو جدي څارن مدار دی ورکړي.
بله، او د درې سره پوستې په ارتباط آیا تاسو ما ورېدلي؟
په ارتباط باندې بلې د درې سره په نامه باندې مونږ یو ساحل لرو. هلته یو امنیتي پوسټ ده، کله نا کله چې دلته طالبان په امنیتي پوسټو باندې ډزې کوي، نو طبیعي خبره ده د درې سره پوسټ نه هم په دغو ساحو باندې پیرونه کیږي، هم وړې ډزې کیږي او هم وړې. هلته بیا دغه میشت خلکو ته تکلیف رسیږي. دغه ستونزې او مشکلات په مسلسل ډول باندې مونږ امنیتي سکتور سره او د همدارنګه د اردو او د پولیسو مشرانو شریک کړي. هغه به مونږ ته وعده راکړي دا چې دوی به احتیاط کوي چې ترسو د سیمې خلک د دغه پوستې نه هغه نشي دا متضرره نشي. خو بیا هم جنگي حالات دي، حالات نورمال نه دي. او دا جنگ کې بیا داسې هغه چې حواس او فکر په ځای باندې نه، پلان ژور نه نیول کېږي، دقیق نه نیول کېږي، طبیعي خبره ده دهقان به متضرره شوی، کورواله به متضرره شي. بیا هم د دې ورور دغه ستونزه دا زه له ځان سره یاداشت کوم، د امنیتي سکتور سره شریک کوم چې د درې سره د پوستې هغه فعالیتونه یا د هغوی انداختونه دا باید عام ولس ته ضرور ونه رسوي.
ډیره مننه وکیل صاحب سنگروال کورودان چې د خلکو دغه مشکل له ځان سره یاداشت کوي او ګوندې حل لار هم ورته پیدا کړي. او پشای صاحب بل اوریدونکي چې اصلا و دې علي شنګ او د ادعال لرل چې دوی په سیمه کې چینایان او نور بهرانیان مشه ویډیو په جګړه کې لاس لري، په دې اړه څه وایست؟
په دې سترګې نشو پټولای. ورور دالی شنګو هغه زمونږ د معلوماتو په ارتباط هم خبر ورکول، خبر نو چې زه خپل دالی شنګ چې می څخه اوسیدونکی یم. رښتیا هم د دولت شاه ولسوالۍ کې د ورستي یعنی یو کال کېږي چې هلته بهرنۍ چې هیواد مشخص نه شموله، اما
بهرنی د دولت مخالفین هلته موجود دي چې د سایګل سایګل خو د دولت د مخالفینو تر ټولو لوی زندان هم په سایګل کې موجود دی او دلته هم شتون لري. اما په ټوله کې کا جنگیالی د همدغه افغانان دي، د خاصو ګدامدي سیمي خلک دي، د همدي سیمو د ولایتو د نږدې همجواره ولایتونو خلک دي، او البته چې پکې د بهرني د پاکستانیانو په شمول باندې چې عملا ویل کېږي د امنیتي سکتور لخوا نه چې هلته د پاکستان افسران، د پاکستان جنگیالي یا هغه ټول اړخونه چې دي، د استخبارات اړخونه ټول پکې داخل دي او په جنگ کې عملا بوخت دي.
بله سنگروال صاحب، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
زه د پښین صاحب نظر ته احترام لرم. الله البته زه زما چې کوم علم او کوم معلومات دي په دې حقله زما معلومات نه لرم چې دلته دي خارجي جنگیالیان راغلي وسیږي. البته دلته چې جنگیږي په دې ساحه کې خپل لغمانی طالبان دي او ترسکي د اشر لپاره یا د مرستې د حکومت لپاره به د ګاونډي ولایتونو لکه کونړ، کاپیسا دې ولایتونو نه به مرسته دی غوښتي وي. او خارجي اتباع په ارتباط باندې من حیث یو وکیل زه کوم معلومات نه لرم چې هغه دلته راغلي د جنگ کومندان په لاس کې اخیستي اوسیږي یا د دلته د سیمه ایزو طالبانو سره دین راځي.
بله ډیره مننه. په شی سه په ورستیو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې بندونه جوړ شول یا کار پرې پیل شو. په لغمان کې هم د څو بندونو ژمنې وشوې، کار کوم ځای ته رسیدلی؟
د کرزي صاحب د انتقالي دورې څخه موږ په کراتو د ځینې بندونو یادونه کېږي چې حتی دوه درې درې ځله موږ افتتاح هم کړل خو متاسفانه عملي چارې نشته دي. خو بیا هم د وطن ګټو یو تخنیکي سروې شوې ده او تر څنګ یو د شاهي کانال پروژه چې ده چې هغه یو حیاتي پروژه ده د لغمان د ولسونو لپاره چې دغې البته چې ځینې وړې ستونزې لري اما کار یې روان دی. او دلته هغه چندیزي حوضې مسؤلین هم ورته ځانګړی پام کوي، حتی موږ هم لسی مې نظارت کوو، پوښتنه کوو. ځینې کلیوالي مشکلاتونه هم شته دي چې ځینې مناطق د منطقې یا د ساحې ځینې اوسیدونکو مالته ادا لري چې دا زموږ په سیمه تیریږي، باید دا چې ونه شي چې هغوی په بدیل باندې هم ولایتي اداره کار کوي. اما کوم چې لوی بندونه دي هغه څنګه چې په کار ده چې حداقل یو دانه جوړ کړی، ځکه موږ د الینګار اوبه زموږ هم د شروان دي هیڅ ګټه ترې د زراعتي زمکو هغه پخوانی زمکو یا نوی زمکو نشته، مغه پخوانی زمکو چې خړوبوي دغه پرته نور د ټولې وبو هم د شه کونل د سیم سره یو ځای کیږي او پاکستان ته روان دي. علي شنګ وبو هم هغه خپل د موسم سره دلته مونږه پراخ وبو لرو کچې ته مدیریت شي دا وبو کولای شي چې کچې ته زیر مې ورته جوړ شي دا ټول کال د زراعتي زمکو او د برق لپاره ترې استفاده کولای شو. اما متاسفانه په ځینو مناطقو کې د هواد په بدونه جوړ شوی اما د لغمان چې ډیر حیاتی او ډیر مفید ثابت دی شي د همدې سیمې لپاره، حتی ځکه کچېته د الینګار په سیند باندې بند جوړیږي نو هغه ته موږ ننګرار او شاید موږ کونړ او نورستان ته هم برق ورکولای وشو. باوجود دی چې کونړ سیند خو یو د لوی سیندونو څخه د افغانستان دی چې هلته هم عین شکل باندې خدمات ارزه کېدلی شي، خو متاسفانه دلته عملا څه نشته دی. اما د حکومت په برحال د لغمان د ولسونو سره وعده کړی دی چې د وطن ګټو بند جوړیږي، د لیګار په شین باندې به بند جوړیږي، خو عملا څه نشته. اما د ځینو ساحو ځینې تخنیکي سرلیګانې شوې دي.
بله ډیره مننه. سنگروال صاحب، اوس چې پلازمینه کابل هم د برق له مشکل سره مخامخ ده، ځکه چې د برېښنا ستنې درګر د ویجاړی شي، په لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ او یو شمېر خلکو به تل دا شکایت کاوه کله چې موږ د لغمان په اړه خبرونه درلودلې ده، نو دوی وایي چې برېښنا د برېښنا مزید دوی له سره تیر شوي دي، لیکن دوی ته برېښنا نه ده ورکړی شوې.
د لغمان د برېښنا وضعیت د کابل وضعیت پورې تړلې ده، یا هغه وارداتي برېښنا پورې تړلې ده چې هغه د ازبکستان نه را انتقال شي. د نغلو او د سروبي برېښنا دا مستقیما مکمله کابل ته تللې، او هغه وارداتي برېښنا چې موږ د ازبکستان لرو هغه مزي ننګرهار ته او لغمان ته را انتقال شي. کله چې هلته په
مزی یا پای ونړیږي مزی وشلېږي نو هم په کابل باندې منفی تاثیر کوي او هم په لغمان او په ننګرهار باندې. خو بیا هم د برېښنا د شرکت چارواکي لغمان او محترلام سره یو سناسه همکاري کوي، هغه مزی تشکیلېدلي هم وي، خو د نغلو او د سروبي برق داسې په وقفهیي شکل باندې مشرقي ته را پرېږدي چې بیا دلته دغه داخل د لغمان کې هم په نوبت باندې د ترانسفرونو په تقسیم باندې دا برېښنا ویشل کېږي. نو لنډه دا چې په لغمان کې د برېښنا ستونزې او عدم ستونزه دا هغه وارداتي برېښنا پورې تړلې ده. کله چې هغه هلته څه مشکل او ستونزه ونه اوسېږي نو لغمان کې هم د برېښنا ستونزه او مشکل نه وي. پاتې شو د خلکو شکایتونه. لغمان هغه برېښنا چې لغمان او ننګرهار ته راغلې ده، دې کې لغمان تقریبا 14 میګاواټه برېښنا یا د برق سهم لري، چې پیلن مونږ لغمان ته 12 میګاواټه برق لرو. 12 میګاواټو کې هم اوس 9 میګاواټه توزیع شوې ده، 3 میګاواټه بیا هم دلته مونږ اضافه برېښنا لرو. خو له بد قسمته تخنیکي مرسته د برېښنا د شرکت یا د مرکزي حکومت لخوا نه کېږي. دلته یوازې ستونزه د برېښنا د پایو او د برېښنا د مزو یا د تارونو ده، نور ستونزه د برېښنا مونږ نه لرو چې برېښنا زمونږ کمه اوسېږي. کله چې وارداتي برېښنا کې څه مشکل نه وي، د لغمان برېښنا خزیاته او پریمانه وي، البته د هغو خلکو دپاره چې هغوی ته میټرونه لګېدلي دي. او ځینې ساحې دلته سده په قرغیو کې او خپله په د محترلام خوښه علاقو کې سپایي تللي دي، ځینې ساحو کې پایې لګېدلي دي خو تارونه پکې نشته. ځینې پایې هم شته او تارونه هم شته خو میټرونه هغه د دې نور کومه لوازمات چې دي هغه نشته. ده ستونزه یوازې د امکاناتو یا د وسایلو د نشتوالي ده، نور برق او هغه سهم چې لغمان په دې مرکزي برېښنا کې یا د مشرقي پر هغه برېښنا کې لري هغه سهم زیات ده او حتی اضافه ده، خو ستونزه یوازې د امکاناتو او د وسایلو دي د برېښنا.
ډیره مننه د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال، د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشایي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له میلمنو سره مو خپل نظرونه شریک کړل.
میرم لغمان جان خارج دل ما تنگ شد، میرم کابل جان امریکہ دل ما تنگ شد، باغ مرزا دخر گئی ماشنا یا درم ہم دو مرز اولی شنکھ مخی شادرم بالا دچار دی اے درخانی انڈی والا درم اسکل ہے پشے والنگار چی خاطر آدرم میرم دخانی خود گا پائے پخیر لنگ شدت میرم کبل جان دخار دل ما تنگ شدت میرم کنر جان روپا دل ما تنگ شدت یاد تسم لاؤ سات چی خاند نام کر گلو رام لاؤ ہفتہ گلم چی تازہ مکت علی خوشاز کلی گڑو جل ترنگ شدت میرم لگمان جان دخار دل متنگ شدت میرم لوگر جان دسیدنی دل متنگ شدت
وقت بازار ترگلی چی بیرو بار بود سن دیگری لب دریاو چوار دار بود چکا جم جو جترگڑی جم بازار بود گیارہ تمہیں لاد میر تلاب سائم نمدار بود یادو وقتا لی خوبا خیماد جنگ شدت میرم لگمان جان اروپا دلم بتنگ شدت میرم لگمان جان دلندن دلم تنگ شدت سال نواز لگمان جان چکا زیبا شدت ہر رقم میں او حاصل آتین جا پیدا شدت وقت غریبی زتو درو دہ ہم جا شدت گڑوں نے شکر کتی بادرنگم پر بہا شدت چھو